پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې سرچینې وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د تماس ډله به نن د خبرو د اجنډا پر جوړولو بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغۍ له کبله په یوه ورځ کې شاوخوا 15,500 نور کسان مړه شوي دي. په دې خپرونه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې پروګرام هم لرو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د ونډې په اړه بحث ته ځانګړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د ماشومانو د ګزن ضد واکسین پیل شو. یونیسف د لومړي ځل لپاره اوروزګان کې دفتر پرانیزي او د امریکا ولسمشر کالیفورنیا ته ځي چیرته چې زورور اور لګیدلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت د پولیو څانګې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې دا واکسین به پر څه باندې 6 میلیونه ماشومانو چې تر 50 کلونو کم عمر لري تطبیق شي.
دا کوم کمپاین چې نن پایل شو دا د 15 ورځو لپاره دوام کوي، یعنی د سپتمبر د 14 نیټې نه تر 13 نیټې. د دې کمپاین موخه دا ده چې 6.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسوي.
دغه کمپاین د کورونا ویروس د خورېدو له کبله د 2 میاشتو لپاره ځنډېدلی و چې ورسره نږدې 10 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې وو. د عامه روغتیا وزارت وایي دا کمپاین به د افغانستان په ختیځو، لویدیځو، جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې د وږې تر 28 نیټې دوام وکړي. د روان 2020 کال له پیل راهیسې تر اوسه د ګزن 6 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوي. وزارت اندېښنه ښیي چې دا ځل به هم نږدې 2 میلیونه ماشومان د پولیو د کور په کور واکسین څخه بې برخې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطح هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې پاتې دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د لومړي ځل لپاره په جنوبي ولایت روزګان کې خپل دفتر پرانیزي. یونیسف په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې سره به دغلته 900,000 کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان چې له اساسي خدمتونو بې برخې دي د دوی مرستې ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د یونیسف عمومي مشر ابوبکر کامپو ویلي له 1990 کال راهیسې لومړی ځل دی چې دوی روزګان کې فعالیت پیلوي او نوموړي دا کار د هغه ولایت د خلکو د ژوند بدلون لپاره تاریخي لحظه یاد کړي. یونیسف وایي اوروزګان هغه ولایت دی چې د نورو پرتله د ګزن پیښې پکې زیاتې دي او 1,015,000 ماشومان پکې بیړنیو خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف په باور د ښوونې کمزورتیا د اوروزګان بله ستونزه ده او په هرو 10 نجونو کې یې 8 زده کړو بې برخې دي. بلورته څلور وسلوال طالبان په اوروزګان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایی برید کې ووژل شول. سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د ترینکوټ ښار په کوټوال سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو نیت درلود چې بمبار ورباندې وشو. د اوروزګان د والي ویاند زړګي عبادي ویلي چې په دې پیښه کې ګڼ نور طالبان ټپیان شوي هم دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاوتریخوالي اړوند بل خبر کې اوري چې د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي. د بادغیس د والي ویان فیض محمد میرزازاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د اپکمري ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې.
موټری از اردوی ملی
د ملی اردو موټر د سړک غاړې پر ماین برابر شو. د ملی اردو 2 تنه وژل شوي. ورستي جزئیات هم دا دي.
بل خوا په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي زیاودین اکازی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې د پاوز 15 ماین پاکان وژل شوي. نوموړي ویلي چې دغه کسان له ماینونو څخه د اپکمرۍ ولسوالۍ د لارې د پاکولو لپاره ګمارل شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي. نوموړی داسې مهال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړیو راهیسې اور لګېدنې شاوخوا 4000 کورونه سوځولي او تر 40 ډیر کسان پکې مړه شوي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور لګېدنې څخه د خوندیتوب اداره وایي شاوخوا 1.2 میلیونه هکتار ځمکه باندې اور لګېدلی. د ولسمشر ټرمپ سفر په درشل کې په کالیفورنیا ایالت کې د سختو بادونو خبرداری هم ورکړل شوی چې ښایي د ځنګلونو د اور لمبې نورې هم زیاتې کړي. د کالیفورنیا والي ګیوین نیوسام ویلي چې د دې اور لګېدنې اصلی دلیل د چاپیریال بدلون دی. ولسمشر ټرمپ تر دې دمخه د انتخاباتي کمپاین په لړ کې نیوادا ایالت ته تللی وو. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بلاروس کې د روسیو اعتراضونو او ناکراریو د پایل راهیسې لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. دغه مشران د روسیې په سوچي ښار کې داسې مهال سره ګوري چې د بلاروس د پلازمېنې مینسک په ګډون په نورو ښارونو کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه 15 اونۍ ته وغځېدل. مظاهرهچان د ولسمشر لوکاشینکو د 26 کلنۍ واکمنۍ ختمېدل غواړي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی سرچینې وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ نن مذاکرات نه پیلېږي او تمه ده چې د تماس ډله به د سولې د خبرو د اجنډا پر جوړولو بیا بحث وکړي. په دې اړه د حکومت له دریځ نه به هم خبر شي.
په خبرو کې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی د شتون مخه اوربند تاوتریخوالي پای ته رسولو په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات تامینول دي.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واورئ چې په غزنی کې د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړي پر امنیتي چارواکو تور لګوي چې په لرو پرتو سیمو کې د پرتو پوستو د سرتیرو له حاله نه خبريږي.
ورزو کې د پوستې اچولې دي اکمال یې نسی کړی. پرون زخمي چیغې ورته وغلې د حکیم لالا زوی مشال هغه ناری په مخابره کې وایي چې زخمي هم راسی مادر وي بیا طالبان ورځي په طبیعت ولي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 13 ساعتونو کې شاوخوا 15,500 نور کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټول شمیر له 9,00,000 واوښت. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15:19 بس کې پر دې خبرې کوو چې ایران ولې په قطر کې د بین الافغاني خبرو په غونډه کې ګډون ونه کړ او دا هیواد اوس په افغانستان کې څه غواړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی او غړی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ نن مذاکرات نه پیلېږي او تمه ده چې د تماس ډله به د سولې د خبرو د اجنډا پر جوړولو بیا بحث وکړي. د افغانستان د جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ د تماس جوړې شوې ډلې پرون ناوخته غونډه وکړه او هوکړه یې وکړه چې د یو بل پر وړاندې به د سختو خبرو او د جنجال راپورته کولو څخه ډډه کوي. له بلې خوا د افغانستان حکومت وایي د سولې په خبرو کې د افغانستان د مذاکره کوونکي پلان د شتون هدف اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره امید ظاهرمل د شپه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. ظاهرمل صاحب نن تمه و چې رسما د دواړو خواو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د خبرې ولې پیل نه شوې؟
د هغې مهالویش لمخې چې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره پلان شوی و نن تمه وه چې رسمن دواړه لوري سره مخامخ کینی او خبرې پیل کړي. خو هغه څه چې د خبرو د ځنډ سبب شوي د اجنډا موضوع ده. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي له دې کبله چې دغه موضوع حساسه ده وایي نه غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خبرې نن ځکه نه پیل کېږي چې اجنډا بشپړه شوې نه ده او کله چې اجنډا بشپړه شوه خبرې به هم رسمن پیل شي. خو هغه دا چې د اجنډا منځپانګه څه ده او کوم موضوعات په کې رانغاړل شوي دي معلومات ورنه کړل. دا یې هم ونه ویل چې د اجنډا د تکمیلېدو لپاره کوم وخت مشخص شوی دی یا کره نیټه ورته ټاکل شوې چې تر دې وخته پورې باید دا اجنډا تکمیل شي او بیا دوی مخامخ مذاکراتو ته ولاړ شي. خو افغان حکومت تل د اوربند او تاوتریخوالي په کمېدو باندې ټینګار کړی او دی او هغه څه چې مطرح شوي دي په رسنیو کې د طالبانو لخوا هغه د افغانستان د نظام د نوعیت مسئله ده. نو ځکه ډېره دا انګېرل کېږي چې دغه دواړه موضوعات د اجنډا یو بحث ووسی. ښکارا بیا د افغانستان حکومت نن رسمن وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي د شتون موخه اوربند دی، د تاوتریخوالي کمواله او همدا ډول په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین.
سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي د شتون مخه اوربند، د تاوتریخوالي پای ته رسولو په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات تامینول دي.
دا د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپالو.
بله ظاهرمل صاحب، د تماس ډلې خو پرون هم غونډه کړې وه، هغوی هلته کومه موافقه کړې وه کنه او د بلې غونډې وخت د دوی معلوم شوی؟
تکل صاحب، پرون ناوخته د دواړو لوریو جوړه شوې تماس ډله چې لس نفره پکې دي، یعنی پنځه د افغان حکومت د مرکچي پلاوي لخوا او پنځه د طالبانو لخوا، دوی سره ناست او پر یو شمېر موضوعاتو باندې سره هوکړه کړې وه چې دوه مهمې، یو دا چې د یو بل پر وړاندې به لپاره اونکو موضوعاتو د رابرسېرولو څخه ډډه کوي او همدا ډول به د خپل منځي جنجال نه ډډه وشي، چې دا د خبرو د پایل او د باور فضا لپاره یو ښه مناسب اقدام هم بلل شوی دی. د تماس ډلې غړي نادر نادري پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د مذاکراتي پلاو د تماس کمیټې پرون ناسته وکړه او پر رفتاری اصول او د کار پر مهالوش باندې خبرې اترې او بحث وکړه. طالبانو هم ورته خبره وکړه او په قطر کې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بین الافغاني مذاکراتو ټیمونو د تماس کمیټو نن ماښام، یعنی هدف یې د پرون ماښام څخه دی، چې د لمانځه وروسته یې ناسته وکړه او په ناسته کې د راتلونکو مجالسو پر کاري اصول او مهالوش باندې خبرې او بحث وشو. اما هغه څه چې نن کېږي، د مرکچي پلاوي یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې نن بیا دا ډله سره کېني، خو ډیر تمرکز به بیا په هغه رفتاري اصول او هغه باندې نه وي، ځکه چې هغه جوړ شوی چوکاټ دی پای ته رسېدلی. نن به بحث پر اجنډا باندې متمرکز واوسي تر څو پر کومو موضوعاتو باندې بحث وشي او خبرې مخته ولاړ شي. تکل صاحب
ډیره مننه. امید ظهیرمل د ازادي راډیو خبریال و چې د کابل له سټوډیو نه په قطر کې د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د خبرو اترو لوروستي جریاناتو اول راکو. البته د شیبا کوم راپورونه چې مونږ تر رسیدي دواره خواوې په خپلو کې د غونډو په حال کې دي او د دوی د پلاو غړي حتی نشي کولای چې له رسنیو سره خبرې وکړي. مونږ ډیره هڅه وکړه چې د پلاو له غړو سره د تیخ پرونی تر جوړېدو پورې تماس ونیسو، خو مونږ ته وویل شول چې دوی د غونډو په حال کې دي او نشي کولای چې رسنیو سره خبرې وکړي. نو په دې منځ کې هر کله چې مونږ وتوانېدو چې له دوی سره تماس ونیسو، د ازادۍ راډیو سره اوسېږئ، مونږ به په دې اړه تاسو ته وروستي جریانات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د روانو خبرو په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ خپل نظریات د افغان بیسیم په 1813 شمیره SMS کړئ. مونږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره ستاسو نظر شریک کړو. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. په غزنی کې په ډیرو سیمو کې امنیتي سرتیري په پوستو کې د خوراکي موادو او وسلو د نشتون لکبل وسلوالو ته تسلیمیږي او ځینې نور بیا په زخمی حالت کې د ټپونو لکبل ساور کوي. د هغه پیښې دي چې د دې ځای د اوسیدونکو احساسات یې پارولی دي. دوی وایي دولت دې په قصدي ډول د خلکو زامن په وسلوالو نه وژني. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور تفصیل لري.
مشال د مور او پلار دریمه و اخیری سرتیری زوی و چې د تیر یکشنبې په ورځ ماښام و بجې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې په ماین چاودنه کې ټپي سو. خو د سبا سهار تر اتو بجو پورې د پوستې تر څنګ په ټپي حالت کې پروت و چې بیا یې د ټپونو له امله د پیش په ځای کې سا ورکړه. د مشال کورنۍ وایي مشال د غزنی والي امونیه قومندان د ملي امونیت رئیس او د دریمې پلې لیوا د قومندان تر څنګ خپلو پولیسو ملګرو قومي مشرانو مدني فعالانو او نورو خلکو ته د ژغورنې په مخه تلیفونونه کړي وو خو غږ یې وانه اورېدل سو. تر دې یوه ورځ وروسته خواله رسنیو په همدې سیمه کې د یو پولیس سرتیری په پوسته کې د تندې له امله د سا ورکولو خبر خپور کړ. لیکل سوي وو چې شپږ تنه نور یې د خوراکي توکو د نه درلودلو له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سول او د شپږو تنو نورو پولیسو په وژل کېدو سره دې پوستې له څلورو میاشتو محاصرې وروسته سقوط وکړ. دا هغه پیښې دي چې د دغه ځای د اوسېدونکو احساسات یې راوپارول. د غزنی اوسېدونکي وایي سلګونه داسې پیښې په غزنی کې کېږي چې سرتیري په ټپي حالت کې د جګړې په میدان او یا هم په پوستو کې پراته وي، نه یې درملنه کېږي، نه روغتیایي مرکزونو ته انتقالېږي او نه هم خوراکي توکي ورسېږي. مهراب شاه چې زوی یې همداسې د پولیسو په پوسته کې په ټپي حالت کې سا ورکړې وایي
ورزو کې د پوستې اچولې دي، اکمال یې نس یې کړی، پرون زخمي چیغې ورته وغلې. د حکیم لالا زوی مشال هغه نارې په مخابره کې وایي چې زخمي هم راسئ ما در وړئ، بیا طالبان ورځي په طبیعت یې ولي، څوک نه ورځي له دغه دي چې نس یې ورکړل سر له ساره دي خو دا پوستې راټولې موږ زمن دې نه پکې مړ کوي.
قومي مشر حاجي عبدالباري هم وایي په غزنی کې په جګړو کې د غریبو کورنیو بچان جنګیږي خو کله چې ټپي سي پوښ پوښ په هلته پراته وي.
دا که د دوی بچان وایي په غصاب پرېستدګي ورته کړي، دا که د یو وکیل زوی وایي په غصاب به راخیستی وو، زخمي پروتې چیغې وایي خدای پرده ما در واخله، دغه د ځوانده یې ماته راسه کومک راکړه، هیڅوک نه ورځي چې هغه زخمي راواخلي یا یې مړی راواخلي.
دا غزنی د والی ویندوی وحید الله جمعزاده بیا وایي کزینو پوستو ته اکمالات ونسی خامخا به سقوط کیږي خو داسې کومه پیښه نه لري.
ډیر کم مواد به همدغه سترسترګو کېږي چې پوستو ته د اکمالات ونسی، ولې که اکمالات ونسی تاسو په جریان کې سئ چې زیاتره وخت کېدای سي همغه سرتیری هغه پوستي پرېږدي او یا له سقوط سره مخامخ سي، ولې موږ دغه څه نه لرو.
دا امنیتي چارو پو عبدالرحمن مسلی هم پوستو ته د اکمالاتو نه رسول او یا په پوستو کې د ټپي پولیسو پاتې کېدل د محلي او نظامي چارواکو بې کفایتي شي او وایي تر څو پورې چې دغه رهبري تغیر سوی نه وي همداسې به کیږي.
په غزنی کې دا اصلا د رهبري بې کفایتي ده، که قومندان د امنیه دی، که والي دی، که رئیس امنیت دی، که لیوا قومندان دی، دا بې کفایته دي، بلکې بېخي هغه وظیفه شناس نه دي، خپله وظیفه لا نه پېژني.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له تیرو څوارلس کالو څخه سختې جګړې روانې دي او دغه ولایت د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په څو شیبو کې قدرمن اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوام کې نور راپورونه لرو، خو دا شیبه ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي دي.
ټاکل شوی چې د دوبۍ په سوداګریز ناسته کې نن په شلو مهمو اقتصادي پروژو بحث وشي. دغه پروژې به لومړی نړیوالو پانګوالو ته تشریح شي تر څو پانګونې پرې وکړي. یا د دوه ورځنۍ ناسته د حرکت په نوم د یوې بهرنۍ مؤسسې لخوا جوړه شوې ده. د یادې مؤسسې مشر نورعالم حکیمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په بېلابېلو برخو کې دي.
سره یې د برق په برخه کې دي، ځینې یې د ترانسپورت په برخه کې دي، ځینې یې د اقتصاد په برخه کې دي، ځینې یې د زراعت د توسیع په برخه کې دي، او د دې ټولو مجموعي پانګونې اندازه له څلورو بلیونو ډالرو ارزي.
نوموړي وویل چې دغه ناسته کې د څلوېښتو هیوادونو استازي ګډون کړی. دا ناسته دوه ورځنۍ ده چې پرون پیل شوه. د افغانستان د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال هم په یاد ناسته کې ګډون کړی او بهرني پانګوال هڅولي څو په افغانستان کې پانګونې وکړي. د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې اته اتیا شنې خونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه شنې خونې کورنیو ته دا زمینه هم برابروي چې د خپلو سبو د پلور له لارې ښه عاید ترلاسه کړي. نوموړي وویل چې کروندګر کولی شي له خپلو شنو خونو څخه په یو کال کې څو ځلې حاصل ترلاسه کړي او په لږ خواري سره ډېره ګټه ترلاسه کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ او یا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند و نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ لس پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
د ازادۍ راډیو نه غرمنۍ خبري مجله اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو نوی ریکارډ یې ثبت کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په کورونا وایرس 5500 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 9,00,412 ته لوړ شوی دی. د سالم محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د نړۍ په سطحه تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې شمېر یې 3,00,912 ته رسېږي او په دې موده کې 5500 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس د زیاتو مثبتو پیښو راپور له هندوستان، د امریکا له متحده ایالاتونو او برازیل ورکول شوی دی. له تیر میلادي کال راهیسې چې کورونا وایرس خپور سو، په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,900,000 اوښتي. تر نیمایي زیاتې پیښې د امریکا په لویه وچه کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هندوستان کې پرون یک شنبه د کورونا وایرس 4,329 نوې پیښې، په امریکا کې 45,523 او په برازیل کې 43,318 تازه پیښې ثبت شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو او هندوستان کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. په برازیل کې بیا د 840 کسانو مړینه ثبت شوې ده. هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو له اړخه د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته په دویم کتار کې راځي. په هندوستان کې یوازې په اګست میاشت کې د کورونا وایرس نږدې 2,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د نړۍ په سطحه په یوه میاشت کې تر ټولو لوړ شمېر دی. د سپتمبر میاشتې له پیله په دغه هیواد کې په ورځني ډول تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس مري. برازیل چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4,000,000 اوښتی، تر امریکا او هندوستان وروسته په درېیم کتار کې راځي او تر 1,01,000 د زیاتو کسانو مړینه پکې ثبت شوې چې د لاتینې امریکا په سطحه د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر پکې تر 6,000,000 اوښتی، د جدول په سر کې دی او په دې وایرس د 1,04,000 کسانو مړینه پکې ثبت شوې ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ورځني ډول په زیاتېدو دي. چارواکو په ځینو کورونا ځپلو سیمو کې بیا محدودیتونه لګولي، له خلکو یې غوښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او له یو بله جسمي فاصله رعایت کړي.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادی رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اس ام اسونه هم خبرو. خدا شیبه ناجی ساپی ته غوښ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړی ده.
مسیر ورځپاڼې په دوحه کې د دواړو اړخونو د پلاو ترمنځ د تماس ګډ کمیسون جوړېدو ته په اشاره لیکلي چې لا هم د خبرو لپاره پر اجنډا توافق نه دی شوی. لیکوال لیکي چې په دغه اجنډا کې د حکومت لپاره مهمه دا ده چې طالبان اوربند ومني، خو په وینا یې طالبان بیا هڅه کوي چې د نظام څرنګوالی او د پاتې طالبندیانو خوشي کول د خبرو په اجنډا کې شامل کړي. د سرمقل لیکونکي په باور د نظام ډول جمهوریت، اوربند، بندیان، موقت حکومت، امنیتي ځواکونو برخلیک، د طالب جنګیالیو برخلیک او ټولې هغه چارې چې په اړه یې متفاوت دریځونه شته چې باید د خبرو د اجنډا برخه شي او بحث پرې وشي. رسپانی چنګار کړی چې د ولس هیله دا ده چې دواړه اړخونه پر اجنډا هم ژر توافق وکړي او په وینا یې چې مرکشي پلاوی باید د بهرني فشار پر ځای د ولس غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي او ټولې ستونزې په خپله حل کړي. ویسا ورځپاڼې بیا سر مقاله کې په دې ټینګار کړی چې بین الافغاني مذاکراتو کې باید موږ خپل افغاني طرحه ولرو. وړاندې راغلي چې د تماس ګروپ چې د دواړو پلاو شمیر غړي پکې شامل دي باید د اصلي مذاکراتو لپاره اجنډا او د پرمخ بیولو اصول جوړ کړي. ورځپاڼې لیکلي د راتلونکي حکومت او نظام لپاره بهرنیانو وار د مخه مختلفې نسخې تیاری کړي چې ګواکې افغانان تفاهم او ګډ ژوند ته رسولی شي. سر مقاله کې همدارنګه ټینګار شوی چې افغانان باید دې فرصت څخه ګټه واخلي او د هواري او متحد ملت په توګه ځان له جګړې خلاص کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله هم په قطر کې د سولې د مذاکراتو څرنګوالی جوړوي. ورځپاڼې مرکچی پلاو ته سپارښتنه کړې چې دواړه ډلې مسؤلې او مکلفې دي چې د سولې لپاره د مذاکراتو په بهیر کې مستقلانه او عادلانه دریځ غوره کړي، ځکه په وینا یې تاریخي او قسم خوړلی دښمن تیار په کمین کې ناست دی او په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره دا په لاس راغلی فرصت له ناکامۍ سره مخ کړي. لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې روانه جګړه له بېلابېلو بهرنیو لورو پر مخ وړل کېږي چې هر لوری په اسانۍ سره له دې جګړې لاس نه اخلي. سرمقال لیکونکي په خبره افغان ولس د دوی مسؤلانه پریکړو ته سخت لیواله دی او د دې لپاره تر ټولو لومړی اور بند غواړي.
اوس هم د ټکنالوژۍ یو جالب راپور. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې چینایي شرکت ټیک ټاک یې د رانیولو غوښتنلیک رد کړی دی. مایکروسافت په امریکا کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی و، خو د ویډیوګانو د شریکولو د چینایي شرکت ټیک ټاک په مذاکرو کې چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشار په نتیجه کې پیل شوی وي دا غوښتنلیک رد کړی دی. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي، خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یو وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنوی خبره کړې ویلي بایت ډانس کمپنی چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د بخبره سرچینو په حواله ویل شوي چې بایت ډانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې وه چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایت ډانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ وی چټ هم راځي. ټیک ټاک وایي په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې یوازې 30 میلیونه یې په امریکا کې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي که د سولې په خبرو کې امریکا، پاکستان او ایران لاسوهنه ونه کړي نو دا خبرې به ژر سمه نتیجه ورکړي. سید عثمان سادات لیکي هیله من یم چې مذاکرات به الله جل جلاله کامیاب کړي. خیرالله همدرد د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه لیکي په قطر کې چې کومې خبرې روانې دي انشاءالله نتیجه به یې مثبته وي. نصرالله قانت له کندهاره لیکي زما په نظر په خبرو کې باید له نرمښت او سهولت استفاده وشي. عبدالله له هلمند نه لیکي زه پر حکومت او طالبانو غږ کوم چې لومړی دې په بین الافغاني خبرو کې د دواړو خواوو پر بندیانو خبرې وشي چې د دواړو خواوو ټول بندیان آزاد شي. نظیر احمد بسم الله کندهار لیکي بین الافغاني خبرې ډېرې ښې روانې دي، خو له طالبانو او حکومت څخه مو غوښتنه داده چې په خبرو کې خنډونه لرې کړي او لومړی باید په دې ځورېدلي هېواد کې اوربند ټینګ کړي تر څو چې د خبرو په جریان کې د افغانانو د مرګونو مخه ونیول شي. او توخی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید په دې غونډه کې له پوره اخلاص نه کار واخلي. ډیر نور پیغامونه هم را رسیدلی دي. سوله مهمه موضوع ده، د ټولو اوریدونکو ورته تلوار او تلوسه ده، او ځکه پیغامونه هم زیات دي خو د وخت د کموالي لکه